په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې رواني خبري به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. احمد تکل خبرونه وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بوس د ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د بین الافغاني خبرو پرانستون کې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه او دواړو لورو نن د غونډو مهالویش او د کارونو پر څرنګوالي په اړه بحث وکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی په دوحه کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزی د خبرو فضا مثبته وبلله.
زه فکر کوم چې یو مثبت روحیه یو مسلکي روحیه پکې حاکمه وه. تر اوسه که په دغه روحیه په مخ لاړ شو امیدوار یم چې دا تعهد او مسؤلیت دو طرفه ده. په دې کې به بحث کوو قضاوت د افغانستان خلکو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلی عبدالله همدرس د افغان دولت، طالبانو، قطر او متحدو ایالاتو ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په غزنی کې په یو نخته کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شوی دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې د نخته د پولیسو پر یو پوستا د طالبانو لبرید ورسته پیل شو.
څنګه چې کان باندې زمو د ری پولیسان شهیدان شوی دي هم دغه وسوال لسینه په تیسته برید شوی ولې د ولی کلا پر سیمه کې افغان منتج وکونو لوري هم دغه کورولا لمن دی وړل څه ټول
شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بوست ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو ویکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امو نهنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بوست ساتونکي دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړي وسوځېږي پوره کړ. نن په یو بله لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره دا لوبډله د اتو پاینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغله. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبه تر ورځې د وږي تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. لازدی راډیو خبرونه اوري. یونان او ترکیه په یونان او ترکیه د مدیترانه په سمندرګي کې د تیلو پر زیرمو د لانجې حل ته لیوالتیا ښودلې. د یونان صدر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس نن د ترکیه هغه اقدام وستایه چې د مدیترانه په ختیځ کې د دواړو هیوادونو له لانجمنې سیمې څخه یې خپله یوه پلټونکې کښتۍ ایستلې ده. ترکیه د عروج رئیس په نوم دا کښتۍ د تیلو او ګاز د پراخو زیرمو د پلټنو لپاره د مدیترانه هغې سیمې ته استولې وه چې یونان د مالکیت دعوه پرې لري. د اقدام د ناټو د دې غړو اړیکې هم را ترینګلې کړل چې دواړو دې سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ واستولې. د یونان صدر اعظم وویل ښکاري چې د اتن او انقره لانجه د خبرو له لارې د حل کېدو پر لور روانه ده. هغه زیاته کړه چې که یونان عملاً د کړکېچ د کمیدو نښې وویني نو دی به لومړی کس وي چې د خبرو میز ته کښېني. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی اصلي برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځندیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زغری د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن پر ټویټر ولیکل چې دا خبره ده نو موړې میړه دې تکړه ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیله، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. او وروستی خبر، د روسی ډایرکټر اندری کونچالوفسکی هغه فلم چې د دیکتاتور نیکیتا خروشچوف د واکمنۍ پر مهال د 1922 کال د قتل عام کیسه بیانوي، د وینس د فلم د نړیوال فستیوال د جوري ډلې اعزازي جایزه وګټله. دریاتیا کلان کونچالوفسکی ویلي چې د ګران ملګری په نوم د تور او سپین فلم له جګړې د وروسته شوروي اتحاد د دورې د کرکټرونو چې ډیرای په عین حال کې هم خ او هم بد دی د پاکو نیتونو در اسپړلو افسانه ده. په دې فلم کې د کونچالوفسکی میرمن یولیا ویسوتسکایا مرکزی رول لوبولای. نوموړی په هغه سیمه کې زیږیدلې و چې شپږویشتنه موترز کارګران د خروشچوف د واکمنۍ پر مهال پکې ووژل شول، او دا څه باندې نیمه پیړۍ مخکې د دې فلم د کیسې اصلي موضوع ده. ویسوتسکایا په دې فلم کې کمونیزم ته د یوې ژمنې مور رول لوبولای چې په جګړه کې برخه اخیستې خو کمونیست ګوند او خپلې لور ته د وات وفادرې په دولارې کې پاتې ده. د وینیس د فلمونو فستیوال له اسکار وروسته د نړۍ په کچه له با اعتبارو او مهمو فستیوالونو څخه دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 18.
ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. په راپورونو کې راځي چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وای په قطر کې روانې خبرې به وکولې سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمينه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وای دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
موږ په اندرا سي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نيسي او بیا موږ ولسی خلک ونه وجل سي بمبار نيسي او چاودنې ونه سي.
په قطر کې د سولې مذاکرو خلک بلا بلې تمې لري. امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ د دې دی په تاسو د افغانستان کې واقعیت به حدا کم وي په نشته باندې حساب کوي.
په بهرني موضوعاتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمایښت د پرمختګونو په اړه وایي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن یکشنبه ده، د وژي اسمبلی 23 د سپتمبر میاشتې 14 د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویم ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل او ټاکل شوی چې د حکومت او طالبانو پلاوی نن د اجنډا او د خبرو د مهالویش په حق له خبري سره وکړي. د افغانستان ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله تماشولي چې دغه خبري په افغانستان کې د دایمي سولې سبب سي. تفصیل سلطان محمد سرورنه.
ورسته لدی چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمان پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګی لري. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې یو دایمي اوربند او د قضیه حل ته سره ورسیږي.
د افغانستان د خلکو تمه په لومړي ګام کې دا ده چې د مذاکراتو د پایل او دوام سره په زور زیاتی کې د پام وړ کموالی راشي، بشردوستانه او سرسري اوربند ته سره ورسیږو او مذاکرات د قضیې د اساسي حل لپاره دوام وکړي.
عبدالله عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال وویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانیکزی د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه خبری غونډه کې ناست او د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایه. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي تفاهم شویدی.
زه فکر کوم چې په ټوله نړۍ کې کله چې ډیر پیچلي مذاکرات د اوږدې مودې جګړې نه وروسته کیږي، نو نه یوازې د اعتماد جوړونې مرحلې بلکې حل لارې ته د رسیدو لپاره یو مشترک تفاهم ته اړتیا وي، او په هرو مذاکراتو کې هر اړخ خپل اهداف لري.
ښاغلی ستانیکزی زیاته کړه چې نن دواړه خواوې تیاری نیسي د غونډو د مهالویش په هکله سره خبرې کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې خبرو ته سره کښیني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل:
اول خدا خبر نه ده سوی دویم دا با پریش دو و مذاکرات تا پا مذاکراتو که با خبر یکو کو پا مذاکراتو که وز وقت دیر رسید لیده چی دا افغانستان اسلامی جمهوری دولت خبری جمعنی تر سر اکری بندیانی خوش اکرد وز مجد دیتا و قول رو چی اول خوا هم خبری جمعنی تر سر اکری.
خغلی اتمار په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو افتتاح هیله بخون کې وګڼله.
بل خو د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي. راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا احمد الله وسیق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره نن وکتل او که څنګه؟
تروسه په دغه غوې ملاقات نه رسې
وښتنه نه رسې د دې خوا یا د خوا کې څنګه
ما د معلوماتو له مخې تروسه په دې وښتنه نه رسې د من پی جواب مثبت جواب اړه معلومات
دا کم ټکنیکی ټیم چې پر نو ټاکل شو دوی بچ کوي کارونه شو سوي کې څنګه
نن د یک شنبه ورځ د دوارو مذاکراتي ټیمونو د تماس لري چې د تماس ګروپ سي دا غو په خپل مابین څنګه ناشته کوي او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانیکزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات سي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده سي په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل سوی جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل سوی ده دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید ووایم سي د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دائمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي او عمومي اوربند راسي دائمي اوربند راسي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا موږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپې ونه ورسید، موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي ته اوربند نارې وي موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه سي له هغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي، نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي او دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو. دا به
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا احمد الله وسیق وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د شکل لوريو د دریزونو تر اعلان وروسته د افغانانو ترمنځ یو لړ هیلي او اندیشنې ټوکې دي لیدي. خان محمد سین په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
زین اندیښمن دي چې کارونه به له لاسه ووزي، او زین وایي داسې نه چې د سو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکو پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړی دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړی دي، تعلیمي کړی ده، دغه د خپلاندې نشي، یعنی د خویندو حقوق پیاته وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکو درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی، خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار اوسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانان و هیله ده، خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لسترارون و تپام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړو سره مخامخ کینی او زړونو سره تشکی چې اصلي مسله څه ده، ولې په څو رانستي.
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقونو فعال ماریه تو تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه په سرګند توګه څه نه دی ویلی، او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
نو کچیرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه یو، نورو ته به هم روښانه.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهداف د لپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلي.
د خان محمد سین راپور. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل له طالبانو سره که سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د طالبانو سره له سولې وروسته هم شی په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول پای ته ونه رسیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنی ترهګریز ډلې د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رادیو ته وویل له خوارجو سره سولې نکېږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سولې یوازې له افغانانو سره کېږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي او ګیلمې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنځ د سولې خبري پیل شي. خو له دې سره په افغانستان کې پښتنې پیدا شوي چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي، دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هیڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
عمل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې څخه لاس واخلي، بیا دې څه نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بے حد کم او یا په نشت باندې حساب.
خاغلی زاخیلوال د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وای دوړ خوې باید لدې تر لاسه شوی فرصت سمه ګټه واخلي او وربند شي تر څو روان بهیر اغیزمن نکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونون کې محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولی.
کله چې طالبان خپل اړیکې له القاعده سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتونو کې وسیدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي. اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوی.
خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بیلابیلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي که له طالبانو سره ستول کېږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار نه دی. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
حشمت ژمن یم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
مسګر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو، منګه ډېرې هلي امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غړلم د غوښتنه کو چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروري په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمل پیدا د خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تک شي دا یني تو یو نور موږ نشو غملای، بس یو په بل رحم وکي او د دې سولې دغه چانس لاسه ورنه کې د وروري په فضا کې سره جوړ شي.
انو مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، د کوم ورځ موږ دا خبره اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبرې شروع شوې دي، ډیر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی. هله مدا دا چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي، نرمي وخی، د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر د خوشاله احساس کوو چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی.
د سولې د روانو مذاکرو په اړه مو د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبري روانې دي، په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو لا هم په لوړ کچ تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په نونس ولایتونو کې تازه حملې کړې دي. د دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلور شو ساعتونو کې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. طالبان دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی په هغو سیمو کې په جګړو کې ښکیل سوي چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړوي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی. دغه وزارت مرستیال بیان فواد اماند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو په نولس ولایتونو کې حمله کړې.
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی. اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته یې ځواب ورکړی.
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حملې کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حملې نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په قطر کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانیست غونډه کې د ټولو اړخونو د استازو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده. د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې بې
ومردل چې دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او په نونسو ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د څه باندې 15,000 طالبانو له خوشي کېدو وروسته اوس په دې ولایت کې د دې ډلې فعالیت تقریبا درې برابره زیات شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د حملو شمیر په یوه شپه او ورځ کې له دوو څخه څلورو او شپږو ته زیات شوی دی. مجیب حبیب زی له مزار شریف نه نور حال راکوي.
د بلخ صحی چارواکی وایي چې له 1500 را پدی خو د طالبانو وسلوال حمله لسلو څخه تر 1500 سلنه زیات شوې دي. د چمتال چهار بولک شولګری دولت آباد شورتپه نهر شایی زاری او بلخ ولسوالی اوسیدونکو وایي چې له دوه اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډیر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت یې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې خو اوس په تازګۍ سره طالبان په دوه نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. د فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بېرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
حدود یک یا دو مورد ما در نامه جمله ولسوالی های
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې یو یا دوې حملې درلودې او اوس مهال دا کچه څلور تر شپږو حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنې ته وده ورکړې بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پتلوت لوکی تازه موضوع دا چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد یو پرمختللی واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللی واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځندول سوچې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکې کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی. استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغۍ په هکله توضیحات ورنه کړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطح د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیخت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطح سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیخت تر سره کیږي. د دغه واکسینونو ازمیخت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,000,000 کسانو ته رسیدلی.